افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوی نیم ساعته خبری مجله پیلوي چې خبری راپورونو او مطالبو ته ځانګړې سوې ده. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالات افغانستان ته 150 سرخی الوتکې ورکوي. ټاکل سوی د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان د شخړې او د سیمې د امنیت په اړه غونډه وکړي. احمد تکل خبری مجله په خبرونو پیلوي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان چارواکي وایي د هیواد د هوایي ځواک د پیاوړي کولو په څلور کلن پروګرام کې ټولې هغه اړتیاوې شاملې دي چې افغان حکومت یې سپارښتنه کړې وه. د نورستان چارواکي وایي په برګمټال ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواک په حملو کې 55 وسلوال طالبان وژل شوي او ملګري ملتونه وایي د میانمار له رخین ایالت څخه 2,00,000 روهینګیا مسلمانان له خپلو مینو بنګلادیش ته کډه شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د هوایي ځواک قومندان وایي چې د هیواد د هوایي ځواک د پیاوړي کولو په څلور کلن پروګرام کې ټولې هغه اړتیاوې په پام کې نیول شوې چې حکومت یې سپارښتنه کړې. د امریکا دفاع وزارت د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یو څلور کلن پروګرام له مخې د 1.8 میلیارد ډالرو په لګښت افغان هوایي ځواک ته 1.5 MD-15F هلیکوپټرې چمتو کیږي. د هوایي ځواک عمومي قومندان جنرال محمد شعیب نن ازادي رادیو ته ویل په دې پلان کې د افغان هوایي ځواک ټولې اړتیاوې په پام کې نیول شوي. دا څلور کلن پلان دقیقا سنجول شوی او ټولې هغه برخې چې هوایي ځواک اړتیا ورته درلوده، هم له تخنیکي پلوه او هم د زده کړو او تجهیزاتو له نظره، ټول په دې څلور کلن پروګرام کې شامل دي. تمه ده چې د الوتکې د 2019 کال تر سپتمبر پورې چمتو شي. له دې سره به د افغانستان د هوایي ځواک د MD-15F هلیکوپټرو شمیر 180 ته ورسیږي. د نورستان ولایت چارواکي وایي نن ماسپښین په برګمټال ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواک په حملو کې 55 وسلوال طالبان وژل شوي. د نورستان امنیتي چارواکي وایي په برګمټال کې شاوخوا 300 طالبان راټول شوي وو او غوښتل یې پر ولسوالۍ حمله وکړي. د نورستان امنیت قمندان جنرال محی الدین سروري ازادي راډیو ته ویل افغان هوایي ځواک پر دې وسلوالو چې په لیکو کې بهرني جنګیالي هم شامل وو په دوو ساحو کې بمباري وکړه او د دوو سرګروپانو په ګډون 55 وسلوالې ووژل. جنرال سروري تکړه چې د عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو یو شمیر وسلې او تجهیزات هم لمنځه تللی دي. د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د دوو ترانسفارمرونو له نصبېدو سره په دې سیمه کې ډېره زرو کورنیو ته برېښنا ورسېده. د دې ځای خلکو څو ځلې د اعتراضي مظاهرو په ترڅ کې خپلې سیمې ته د برېښنا د مزو د غځولو غوښتنه کړې وه. د انرژۍ او اوبه وزارت وایي چې پر دې پروژه یې څه باندې 10 میلیونه افغانۍ لګولې. د بغلان د برېښنا رئیس فرید الدین وافی وایي په راتلونکي کې به د دوشي ولسوالۍ نورو اوسیدونکو ته هم د برېښنا اسانتیا ورسول شي. لا ازادي راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د میانمار یا برما له رخین ایالت څخه 2,00,000 روهینګیا مسلمانان له خپلو مینو وتلي او بنګلادیش ته کډه شوي دي. د کډوالو دا شمیره چې د UNHCR ویندوی ویویان تان نن تایید کړه، له هغې اندازې سره چې د ادارې مخکې اعلان کړې وه د پام وړ توپیر لري. UNHCR پرون ویلي و چې 1,40,000 روهینګیا مسلمانان بنګلادیش ته رسېدلي دي. میرمن تان وویل چې دوی ته په سرحد کې د کډوالو د نویو ډلو للی دل کېدو وروسته دا معلومات ورسېدل. د زیاته کړه چې دا شمېره بوګنوونکې ده. میرمن تان وویل په میانمار کې روان کړکیچ باید ژر تر ژره حل شي. په میانمار کې د تشدد له پیښو وروسته روهینګیا مسلمانان تور لګوي چې امنیتي ځواکونو او بودایي ډلو د دوی کلي او کورونه سوځولي، خو حکومت وایي چې امنیتي ځواکونه د هغو وسلوالو ډلو په وړاندې مبارزه کوي چې 13 میاشتې یې د پولیسو پر پوستو حملې وکړې. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د سوریې په ختیځ ښار دایروزاور کې په یو هوایي حمله کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څلور جګپوړي قومندانان وژلې دي. روسي چارواکي وایي د حملې په وژل شویو کې د تاجکستان یو پخوانی جګپوړی امنیتي مقام هم شامل دی. روسي خبري رسنیو نن د دفاع وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکړ چې په دې هوایي حمله کې د داعش د بهرنیو جنګیالیو د مسؤول ابو محمد الشمالي او د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د پخواني مقام ګل مراد حلیموف په ګډون 40 وسلوال وژل شوي. حلیموف تر ډیره د داعش د جګړې د وزیر په توګه ګڼل کېده. بیان زیاتوي چې د هوایي حمله په دایر الزور کې په یوه سمڅه کې د قومندانانو پر یوه غونډه شوې. په بیان کې ویل شوي چې د کره معلوماتو پر بنسټ په وژل شویو کسانو کې څلور مخکښ قومندانان شامل دي. په دایر الزور کې د روسیې په ملاتړ د دولتي ځواکونو او د داعش د وسلوالو ترمنځ چې یو ځل بیا پر دې ښار د ولکې ټینګولو هڅه کوي درنې جګړې روانې دي. او وروستی خبر، مکسیکوی چارواکی وایي د آرام سمندر سواحلو ته نږدې پرونۍ سختې زلزلې 2 کسان وژلي دي. چارواکی وایي د زلزلې یو شمېر ودانۍ زیانمنې کړي او یوه کوچنۍ سونامي یا د سمندري څپو طوفان یې جوړ کړ. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي چې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 8.1 او مرکز یې د مکسیکو د جنوبي ایالت چې پاس د 3 پیکو ښار د جنوب لویدیز په 160 کیلومتری کې په آرام سمندر کې و. دا زلزله د مکسیکو د پلازمینې مکسیکو سیټي اوسیدونکو هم احساس کړه او له خپلو کورونو او ودانیو بهر ووتل.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د امریکا متحده ایالات افغانستان ته د هوایي ځواک د پیاوړتیا په هدف 150 الوتکې ورکوي. دفاع وزارت دغه الوتکې د ټوریزم پر وړاندې په مبارزه کې اغیزناکې ګڼي.
سرعت یې ډېر دی، اواز یې کم دی، تر څو چې دښمن متوجه کېږي دا په خپله هدف ته رسېږي. مخکې د دې نه چې دښمن متوجه شي دا هدف کولی شي چې ګزار ورباندې وکړي.
تکل سوی د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان د شخړې او د سیمې د امن په اړه غونډه وکړي. جمهوری ریاست ویل تروریزم څخه د پاکستان د ملاتړ په برخه کې د یو پاکستانی سیاستوال څرګندوي چې د افغان حکومت د ادعاو خبره رښتیا وه.
د بریکس د غونډې دریز د افغانستان هغه دایا چې ویلي پاکستان د تروریستي ډلو حمایت او ملاتړ کې په اثبات باندې ورسوله.
په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې په نورستان کې تر 500 ډیر وسلوال په بمباری کې وژل شوي. د امریکا حکومت د پاکستان تر ټولو ستر بانک د غیر قانوني فعالیتونو په خاطر 200 میلیونه ډالر جریمه کړ. په افغانستان کې د مازیګر 6:08 سوی د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره کابل ته 150 څرخی الوتکې ورکوي. د الوتکې په 2 مرحلو کې افغانستان ته ورکول کیږي. تر دې مخکې د افغانستان هوایي ځواک د جنگي او څرخی الوتکو له نشټوالي یا هم کموالي څخه شکایتونه درلودل. نور تفصیل د احمد شبر په رپورت کې.
د امریکا متحده ایالاتونه افغان هوایی ځواکونو ته 1.5 MD-15F هلیکوپټر ورکوي. تمه ده چې د الوتکې د 2019 کال تر سپتمبر پورې چمتو شي. له دې سره به د افغان ځواکونو د ټولو MD-15FS الوتکو شمیر 170 ته ورسیږي. د امریکا دفاع وزارت د سیشن بی پورس اعلان کړی وو چې د 1.8 میلیارد ډالرو د ام ډي هلیکوپټرو یو تړون لاسلیک کړی دی چې د دې تړون له مخې به 1.5 MD-15F ډول هلیکوپټر افغان ځواکونو ته وسپاري. د تړون له مخې به له دې هلیکوپټرو سره د خدماتو پروګرامونو د پرزو د ورکړې د پیلوټانو د روزنې او د الوتکو د ترمیم چارې هم شاملې وي. دغه ټولې چارې به تر 2022 کال پورې بشپړې شي. البته دا تړون په 2 مرحلو کې بشپړې شي. لومړۍ مرحله به چې ارزښت 1.2 میلیونه ډالر اټکل شوی دی د 2019 کال تر سپتمبر پورې بشپړ شي. ام ډي 1.5F یو ماشینه هلیکوپټر دی چې له ځان سره 1,400 کیلوګرام وزن پورته کولی شي. د دغه الوتکو سرعت په هر ساعت کې 203 کیلومتر دی. د هلیکوپټر پر لپسې 415 کیلومتر مزل کولی شي او دغه راس کولی شي چې 14,000 فوټه لوړې شي. للوې سره ټاکل شوې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان پر هوایي ځواکونو 1 میلیارد ډالر مصرف کړي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ 13 میاشتې نوې ستراتیژي اعلان کړه. تر دې ستراتیژي راوروسته له افغانستان سره د دې هلیکوپټرو د مرستې اعلان شوی دی. په ورته وخت کې واشنگتن ژمنه کړې ده چې افغانستان ته نور په زرګونو پوځیان واستوي.
د احمد شبر پرپورټ کې مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان ته 150 سرخی الوتکې ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه الوتکې چې په نوې ټکنالوژۍ سمبالې دي د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې اغیزناک رول لوبولی سي. تر دې مخکې د افغانستان هوایي ځواک د الوتکو له کمبود څخه شکایتونه درلودل. د دفاع وزارت له ویان تورن جنرال دولت وزیري څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده 150 الوتکې به د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې په روانه مبارزه کې د افغانستان له هوایي ځواک سره څومره مرسته کولی سي؟
زموږ څلور کلن پلان د افغانستان د وسلوال پوځ لپاره چې تقویه شي او غښتلی شي جوړ کړی دی، چې یوه برخه یې د هوایي پوځ جوړول دي. ډېر جدي کار روان دی د دې لپاره چې زموږ هوایي پوځ په پښو باندې ودرېږي او هغه برخې چې کمزوري دي هغه تقویه شي، غښتلي شي، او کومې برخې چې تشکیل شوي نه دي هغه تشکیل شي. دا د چورلاکو ورکړه د یوه برخه ده چې دغه برخه یې باید غښتلي شي، ګرچې موږ اوس هم په ډېر شمېر باندې 500 هلیکوپټرې یا چورلکې لرو، مګر دا یو ښه قرارداد دی او دغه برخه زموږ ډېره تقویه کېږي. د دې تر څنګ بلاک هاک هلیکوپټر هم ممکن په دې نږدې ورځو کې شروع شي، د هغوی راتلل هم هوایي پوځ ته. نو دا زموږ د څلور کلن پلان یوه برخه ده او هغې باندې موږ ډېر جدي کار روان کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو او نورو نړیوالو هم زموږ سره په دې هکله ژمنه کړې ده. امید دی چې په نږدې کلونو کې به زموږ هوایي پوځ داسې یو هوایي پوځ وي چې هغه د افغانستان د خلکو هیله ده او آرزوی ده.
وزیر صاحب، دغه الوتکې چې تازه افغانستان ته ورکول کېږي، دغه څرخي الوتکې څه خصوصیات لري؟ تاسو به حتما د دې له جزئیاتو خبر یاست.
دا هلیکوپټرې په تاکتیکي ساحه کې یا په چریکي جنګو کې ډېرې مؤثرې دي او د دوی نتیجه هم افغانستان کې ډېره ښه ده تر اوسه چې موږ استعمال کړي دي، ځکه سرعت یې ډېر دی، اواز یې کم دی، تر څو چې دښمن متوجه کېږي دا په خپله هدف ته رسېږي. مخکې د دې نه چې دښمن متوجه شي دا هدف کولی شي چې ګزار ورباندې وکړي. لوړ چاپ ماشینداري او رهبري راکټونه، غیر رهبري راکټونه هم انتقالولی شي. مصارف هم کم دي، په هوا کې هم ډېرې پاتې کېدای شي، لوړه ارتفاع هم نیولی شي. نو هدف دا دی چې په دغې جنګونو کې چې دا اوس په افغانستان کې دي، تکتیکي ساحه کې دا ډېرې مؤثرې دي، خصوصا د ځمکنیو جوستامونو یا احساساتو د حمایې لپاره دا هلیکوپټر ډېرې مؤثرې دي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیری وو. د امریکا متحده ایالاتونه افغانستان ته 150 سرخی الوتکې ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په همدې خبرونه کې دا راپور خبرو چې د افغانستان جمهوري ریاست ویل ترهګرو څخه د پاکستان د ملاتړ په برخه کې د یو پاکستانی سیاستوال څرګندونې د افغان حکومت د ادعا وشکره ثبوت دی. خو تر هغه مخکې اوري چې ټاکل سوی د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان د شخړې او د سیمې د امن په اړه غونډه وکړي. دا خبره د چین د بهرنیو چارو وزیر نن په پیکینګ کې له خپل پاکستاني سیال سره تر کتنې وروسته وکړه. نور جزئیات له رضوان مراد نه.
د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو سره د خبرو اترو غوښتنه وکړه او د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ انتقادونه وکړل. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ این په پیکینګ کې له خپل پاکستانی سیال خواجه آصف سره د کتنې پر مهال د تروریزم پر وړاندې د پاکستان د مبارزې ستاینه وکړه. وانګ ای او خواجه آصف اعلان وکړ چې ډېر ژر به د افغانستان په ګډون درې واړه هیوادونه درې اړخیزې خبرې اترې پیل کړي. وانګ ای وویل د دې خبرو اترو لومړۍ مرحله به د روان میلادي کال تر دی. وایي موږ په پام کې لرو چې د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو لومړنۍ غونډه د روان کال تر پایه جوړه کړو. موږ درې واړو لومړیتوبونه په نښه کړي دي، یعنی ستراتیژیکې اړیکې، امنیتي خبرې او عملي همکاري. د همدې لومړیتوبونو له مخې موږ د درې اړخیزې همکارۍ لپاره هڅه کوو. له ساده مسایلو به پیل وکړو او غواړو چې د سیمه ییزې همکارۍ لپاره یوه تګلاره جوړه کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان شخړه پوځي حل نه لري او په دې لړ کې باید سیاسي لار وموندل شي.
وی آر تھری کنټریز، وی آر نیبرز.
دی وایي موږ درې هیوادونه یو، درې ګاونډیان یو او ټول د افغانستان امنیت ته لیواله یو. موږ په سیمه کې د سولې د فرهنګ د رامنځته کولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د چین منځګړتوب به د کابل او اسلام آباد تر منځ نږدېوالي ته زمینه برابره کړي. خواجه آصف وایي
آی تھنک وذ چاینا
زمنګ دی اوسه کول لپاره د چین رول د ته زمينه برابر کړی چې کابل او اسلام آباد وګدلاره وهي او مونږ بل کابل سره په ګډه هغه لار خپل کړو چې زمنګ په سیمه کې سول راولي. بلور ته ټاکل شوی د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران ډیر ژر د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په سندو کې لګوبل سره وویني. چین په داسې وخت کې له تروریزم سره د پاکستان د مبارزې ستاینه کوي چې د هیواد د بریکس د روسي سره مشریزې هغه پریکړه لیک تایید او لاسلیک کړ چې په پاکستان کې میشتې دوه سخت دریځې ډلې پکې تروریستي شبکې بلل شوي او له پاکستان نه پکې غوښتنه شوې چې د دې ډلو پر ضد جدي مبارزه وکړي.
ومردل چې ټاکل سوی د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان پر مسله سره جرګه سي. د افغانستان جمهوري ریاست ویلي ترهګرو د پاکستان د ملاتړ په برخه کې د یوه پاکستاني سیاستوال څرګندونې د افغان حکومت د ادعا وشکره ثبوت دی. اکرام الله اکرام رپورټ لري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د ترهګرو د ملاتړ څخه د لاس اخیستو په هدف په پاکستان اورس تربلی نړیوال او سیمه ییز فشارونه مخ پر زیاتیدو دي. د جمهور رئیس مرستیال وایي دوا خان مینپال د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ستراتیژي وروسته د بریکس د غړو هیوادونو دریز او د پاکستانی سیاستوال افراسیاب خټک وروسته سرګندونه د افغان حکومت هغه ایده ثبوت ترسوي چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوي.
د امریکا ستراتیژي او د بریکس د غونډې دریز د افغانستان هغه دایا چې ویلي پاکستان د تروریستي ډلو حمایت او ملاتړ کوي په اثبات باندې ورسوله. موږ په دې باور لرو چې تر څو پورې پاکستان د تروریستي ډلو حمایت او ملاتړ ته دوام ورکړي سیمه او نړۍ امن او ثبات ته نشي رسیدلی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د ملي عوامي ګوند یو مهم مشر او د سنا مجلس پخواني غړي افراسیاب خټک ویلي چې پاکستان لا هم د توندلارو کارخانې چلوي. خغلی خټک په پاکستان کې د طالبانو او ممنوع ګوندونو موجودیت د دوی ښکاره غونډې کول او پر ضد یې نه اقدام د خپلې ادعا ثبوت بللې ده. نوموړي ویلي چې په پاکستان کې د ترهګرو ډلو د لمنځوړلو لپاره سیاسي اراده وجود نه لري. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم د جنوبي آسیا او افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې وسلوال طالبان په پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري او له هغه ځایه په افغانستان کې د امریکا ګټې په نښه کوي. د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د روسیې او چین په ګډون د بریکس هیوادونو د لومړي ځل لپاره هغه ډلې چې په پاکستان کې موجود دي د تروریستانو په توګه یادې کړي او د سیمې لپاره لوی ګډ ګواښ وباله. د بریکس د غړو هیوادونو له لوري په ګډه خپره شوې اعلامیه کې د جیش محمد او لشکر طیبه نمونه هم اخیستل شوی چې اوس مهال په پاکستان کې د روزنې مرکزونه لري. خو پاکستان هر وخت دغه ډول اداګانې رد کړي او ویلي دي چې دا هیواد په خپله د ترهګرۍ ښکار دی او د تروریزم پر ضد جګړه کې زرګونه کسان وژل شوي دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا له دومره فشارونو سره سره به پاکستان د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي کنه؟ د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داوود یې په اړه وایي
امریکا جدی وشي افغانستان دولت هم کورنۍ کار ورکړی شوی دی چې بری اصلاحات براولي حکومت بلی ته ولاره پلانی. که چېرته په افغانستان کې دغه اصلاحات راشي امریکا هم جدي وشي نو په هغې صورت کې طبیعي خبره ده چې پاکستان تاثیر کوي او پاکستانیان مجبور دي چې په خپل پالیسیو باندې
خاغلی داود غوښتنه وکړه چې افغان دولت باید له موقع نه په ګټې اخیستنې د سیمې له هیوادونو سره خپلې سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخه کړي او د دې ترڅنګ په کور دننه د فساد پر ضد مبارزه او د ښې حکومتوالۍ لپاره کار وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان جمهوري ریاست ویل ترورستانو څخه د پاکستان د ملاتړ په برخه کې د یو پاکستانی سیاستوال څرګندونه د افغان حکومت د ادعا وشکره ثبوت دی. د خیبر پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر افراسیاب خټک په خپلو تازه څرګندونو کې پاکستان د ترهګرو په تولید تورن کړی دی. د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سیاستونو او پر پاکستان د نړیوالو فشارونو په اړه به د کونړ د څو اوسیدونکو نظرونه سره واورو.
ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو.
زما نوم ضیاء الرحمن دی، یو تن د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. باوري ما چې دا ځل پاکستان چې کوم فشار راغلی د تیر وخت سره جوت توپیر لري. امریکا په عملاً مرستې بندې کړې، امریکا په خپله ستراتیژۍ کې په ډېره نیوکه وکړه. د دې ترڅنګ چین چې د دوی ډېر نږدې دوست دی، هغوی هم بالاخره په دې قانع شوي دي چې پاکستان د تروریستانو ملاتړ کوي. نو انشاءالله زه پوره مطمئن یم چې دوی به د دغه ورانکارۍ نه او د تروریستانو د ملاتړ نه لاس واخلي.
نوم می سنگر رحمانی دی، د کونړ ولایت یو تن اوسیدونکی. تیر ته په کتو چې موږ ګورو د پاکستان د غجمنی د تکراری دی او کومه عملی نتیجه نه دا ورکړې. نو موږ چې هغه ته ګورو د دې ته امیدواري نشته چې دی به په دې کې عملاً اقدام وکړي، او ځکه دا غي ټول واک چې د نظامی حکومت سره د ملکی ادارې په خله خبره کوي خو په عمل کې څه نشته.
نوم مې پزل واحد افکاری دی. ټول خلک په دې باندې باوري وو چې پاکستان چې دی هغه د چین ډیر زیات صمیمی دوست دی، او هغه هم دا وخوله چې پاکستان ځان لپاره خوستو. اوس باوري په دې باندې یم چې شاید پاکستان خپل پالیسی بدل کړي، ځکه بل هیڅ لار نه لري.
د افغان فلم ادارې یو پخوانی کارکوونکی د هغه وخت کیسه کوي چې وسلوالو طالبانو غوښتل د افغانستان د تاریخ خورا مهم تاریخي مستند فلمونه له منځه یوسي. دی وایي چې خپل ژوند یې په خطر کې واچوه، مګر دا مهم تاریخي آثار یې خوندي کړل. عصمت سروان پر دې مسأله رپورټ لري.
په 1990 لسیزه کې کله چې طالبانو وغوښتل چې د افغان فلم ادارې ته ننوځي او د دې ادارې د آرشیف فلمونه وسوځوي، د حبیب الله علی په نوم یوه افغان او ملګرو یې فلمونه ورڅخه پټ کړل. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې علی د افغانستان د شتمن کلتوري تاریخ زرګونه فلمونه او تصویرونه په خورا مهارت په داسې حال کې پټ کړل چې سر یې له خطر سره مخامخ و. په دغه آرشیف کې د افغانستان د خپلواکۍ د ترلاسه کوونکي پاچا اعلی حضرت امان الله خان د وخت او راوروسته شاهانو ځینې ډېر نادر فلمونه هم ساتل کیږي. حبیب الله علی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي په همغه ورځ موږ تمنه لرله چې کورونو ته به ژوندي ستانه شو، که دوی پوه شوي وای چې موږ فلمونه پټ کړي دي وژلي به یې وو. د همداراس وبل
جامان 11 نفر بده به امین نتیجه رسیدیم که کلش یک
ټول ټال یو لستنه وو. د نتیجې ته ورسیدو چې ټول فلمونه په یو ځای کې پرې نشته، په همدې ډول بریالي شو چې یو برخه مو یو ځای کې خودل او بل برخه مو په چتونو کې پټکړه. سخت ریزو طالبانو چې له 1989 څخه تر 2000 پورې د خپل واک په محل د سینما، تلویزیون او موسیقي په شمول په هر راس تفریح او تفریحي وسایلو بندیز لګولی وو، ډیر فلمونه وسوځول. خو طالبانو وزره ډیر ارزښناک فلمونه ونه موندلی شوی، ځکه چې علی او ملګرو یې په بیلابیلو ځایونو کې فلمونه پټ کړي ول. له همغه وخته دوی لسیزې وروسته د افغانستان دا مهم مستند فلمونه چې په دغه هیواد کې تر رانی او شخړو مخکې وخت پورې تړاو لري اوس یو وار بیا رابرسیره شوي دي. په دغو فلمونو کې د افغانستان د هغه وخت یادونه تازه کیږي چې په دغه هیواد کې سوله، مینه او اطمینان و. شپېته کلن علي چې شپږ دېرش کاله یې په افغان فلم کې کار کړی دی وایي د فلمونو د پټولو په وخت سخت ډارېده، خو دی وایي چې خدای وساته. د افغان فلم رئیس محمد ابراهیم عارفی وایي دا اداره په خپل آرشیف کې د 2500 ساعته 14 ملي متری او 8000 ساعته 15 ملي متری فلمونه لري، خو تر اوسه پورې دغه فلمونه بشپړ کټګوري شوي نه دي. دا فلمونه زړو افغانانو ته د تیرو وختونو ښې خاطرې ورپه یادوي، خو ځوانانو ته هیله ورکوي چې په راتلونکي باور ولري.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو بکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلور بجو ل آزادی رادیو. د نورستان چرواکی وی نن مپشین د افغان ځواکونو الوتکو په برګي مټال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څلور څنګرونه بمبر کړي چې په نتیجه کې تر 500 ډیر وسلوال وژل سوي دي. تفصیل د روح الله انوري راپور کې.
د نورستان امنیتي چارواکي وایي چې له تیرو څو ورځو په سلګونو وسلوالو طالبانو غوښتل چې د برګي مټال په ولسوالۍ برید وکړي. د دې کار د پاره درنی وسلې هم د ولسوالۍ مرکز ته په نږدې لوړو څوکو لګولې وي، او کله ناکله به یې په ولسوالۍ ډزې هم کولې چې د همدې ډزو له امله د برګي مټال ولسوال مولوي اسماعیل هم څو ورځې وړاندې ټپي شوی و. خو د جمعې په ورځ ورپسې د افغان هوایي ځواک الوتکې ورغلې او هغه سنگرونه یې بمبار کړل. د نورستان امنی قومندان جنرال محی الدین سروری آزادی رادیو ته د شوی بمبار پاړه وویل
بمبارمان صورت گرفت در 4 محل
زمنګ د خپل تیارو په وسیله د دښمن څلور مرکزونه بمبار شوی چې پکې 55 تنه وسلوال طالبان وژل شوی. په وژل شوو کسانو کې د مخالفینو دوه مشهور سرګروپان اسماعیل او فضل کریم هم شامل دي. قومندان وای په ولسوالۍ د برید د پاره ل 300 زیات وسلوال راټول شوی وو چې پکې چچینی، پنجابي او عرب جنگیالو هم ګډون درلود، خو دوی ته تر اوسه نه د معلومه چې په بمباری کې به هغوی ته زیان رسیدلی وي او که روغ رمټ په پاتې وي. د بهرنیانو د جسدونو په اړه معلومات نشته، خو اوس مخالفین د خپلو جسدونو او ټپیانو په ویستلو او انتقال بوختي.
زیاتر د خارجی ها معلومات نداده، خب 55 نفر گفت کشته دارند که عالی بین خود در تخلیه کردن جسد های خود هستند.
هغه وای په یادو بریدونو کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله نه دا وختي. طالب وین ذبیح الله مجاهد په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې بمبار شوه خو د دوی ملګرو ته پکې کوم زیان نه دی رسیدلی او ټول بمونه په ځنګلونو او خالی ځایونو پریوتی دي.
د ازادي رادیو ماشمنه خبری مجله اوري. د امریکا حکومت د پاکستان تر ټولو ستر بانک حبیب بانک د غیر قانوني فعالیتونو په خاطر 200 میلیونه ډالر جریمه کړ. اسمت سروان تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د قوانینو نافذونکو په نیویارک کې د پاکستان حبیب بانک ته امر وکړ چې خپل څانګه بند کړي. په نیویارک کې د حبیب بانک څانګه له 40 کلونو راهیسې فعالیت کوي. تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی خدماتو ادارې ویلي و چې د پاکستان دا تر ټولو لوی بانک به سلګونه میلیون ډالره جریمه کړي. د ادارې د دوشنبه په ورځ وویل د حبیب بانک په کارونو کې یو لړ نیمګړتیاوې شته چې د امریکا له فدرالي او د نیویارک له ایالتي قوانینو سره سمون نه خوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غیر قانوني فعالیتونو په خاطر د حبیب بانک لپاره 610 میلیون ډالر جریمه په پام کې نیولې و، خو له هغوی 215 میلیون ډالر کمې کړې دي. له دې سره سره دا د پاکستان د یوې مالی ادارې لپاره تر ټولو لویه جریمه ده. حبیب بانک چې اصلي مرکز یې د پاکستان په کراچۍ ښار کې دی، په امریکا کې یوازې یوه څانګه لري چې په نیویارک ښار کې ده او له 1921 میلادي کال راهیسې فعاله ده. د بانک لږ تر لږه 10,000 ځلې پیسې په غیر شفاف ډول لیږلي او لږ تر لږه 250 میلیون ډالر یې سپینې کړي دي. وروسته له دې چې په امریکا کې د حبیب بانک د جریمه کېدو غوښتنه وشوه، دغه بانک ویلي په نیویارک کې د خپلې څانګې د بندولو غوښتنلیک وړاندې کړی دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مالی ادارې په 2015 میلادي کال کې د حبیب بانک په څانګه کې د پیسو په لیږلو او ترلاسه کولو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې وه چې په نتیجه کې د پیسو مینځلو مخه ونیول شي. د همغه کال په دسمبر میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ادارې ته وویل چې په حبیب بانک کې د پیسو مینځلو د مخنیوي پالیسي لا هغه سي نه و چې باید وي. د حبیب بانک مسؤل نوشین احمد د دوشنبه په ورځ وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لا هم له هغه څه چې د مهم پرمختګونه وبلل راضي نه دی. حبیب بانک ویلي چې د جریمې په خاطر به د امریکا محکمو ته مراجعه وکړي. حبیب بانک چې ټوله شتمنی څه باندې 24 میلیارد ډالر ده، وایي چې په امریکا کې د دغه بانک د جریمه کېدو غوښتنه به په نورو هیوادونو کې د دغه بانک پر کارونو اغیز ونه کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا حکومت د پاکستان تر ټولو ستر بانک حبیب بانک د غیر قانوني فعالیتونو په خاطر 200 میلیونه ډالر جریمه کړ.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د رواني خبري مجلې ورستي مطلب را خلو. د تیر میلادي میاشتې په ورستیو کې یو لوی آسماني ډبره د مځکې له څنګ څخه تیر شوه. نور له اسمت څرونه.
د اگست میاشتې په ورستیو ورځو کې یو نسبتا لوی سیارګي د مځکې د کورې له څنګ تیر شوه. د فلورانس په نوم د آسماني پرخه یا ډبره چې اندازې 4 کیلومتره او 400 متره وه، د اګست په 10 د مځکې کورې ته نږدې تیره شوه او هیڅ خطرې پیښ نه کړ. له اټکلونو سره سم فلورانس له مځکې تر ټولو په نږدې حالت کې 1 میلیون کیلومتره واټن درلود. تر دې پخوا هم په ځلونو اجرام مځکې ته نږدې تیر شوي، خدای وه تر نورو غټه وه. د ناسا له لوري د مځکې د کورې په شاوخوا کې د اجرامو د ثبت له پیله تر اوسه پورې فلورانس تر ټولو ستره سیارګۍ بلل شوې ده. د ناسا څېړونکو مخکې تر مخکې د فلورانس لپاره په کالیفورنیا او پورتوریکو کې رادارونه نصب کړي وو. تر دې وړاندې چې دا سیارګۍ د مځکې له څنګه 1,000,000 کیلومتره لرې تیره شي، ځینو ویره ښکاره کړې وه چې ممکن پر مځکه ولګیږي. ساینس پوهان فکر کوي چې 15 میلیون کاله پخوا پر مځکه د کومې سترې سیارګۍ د لګېدو په نتیجه کې پر دې خاورینه کره د ډایناسورونو نسل ختم شو.
د اسمت څاروان له دې مطلب سره په افغانستان کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوی اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ خبري مجله له احمد جعفر احمد.